ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنيري ما او په دغه یو ساته خبري غړی کستا سوار کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله په مهمو موضوعاتو راپورونه تفصيلي در اورو او د باجوړ د امنیتی وزي نه مهم خبرو خو لومبي د دې وخت خبرونه د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یوولو سبجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی ده. د بلوچستان په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولی دي او د جزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د پنځو همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی. د خبرونو تفصیل د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یوولو سبجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرز بندیز اعلان کړی دی. د ډیپټی کمشنر د دفتر څخه د اګست په لسمه په سوشل میډیا په اعلامیه کې ویل شوی چې د کورنیو چارو د وزارت د لارښودنې سره سمې د باجوړ ښار څخه تر ناوګې پښت سلارزو مونډا صدیق آباد او عنایت کلی پورې د غزیدلی سړک خو ته سیمو کې د پرون راهیسې ګرزبندیز عملی کړی دی. د انتظامی په وینا په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تابع کړی ده. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بے کور شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو یا د ښار د لوبو په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په دغه اړه د جرګې یو غړی خالد خان وایي
کیمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړه نه نتلی. ټول موږ د خلکو د قومونو خپلو حجرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی. خدای مکه که حالات نور سنگین شو دا خلک بروزی او بیا به موږ سره سنبالولو څه طریقه نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ کې د سولې لپاره د جرګې هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. له باجوړه د صوبایي اسمبلۍ غړي ډاکټر حمیدالرحمن په یو پیغام کې ویلي دي چې د سیمې د خلکو د ځان او مال حفاظت د امنیتي ځواکونو بنیادي ذمواري ده. خو په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته کم زیان ورسېد نو هم قامي جرګه به د خپل اولس سره ولاړوي او احتجاج به کوي. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناء الله په ډز وژلې دی. سیمه ییز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د بیرمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جومات خواته په نښه کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. مولانا ثناء الله د شکی کلي اوسیدونکي وو او د جومات امام وو. د هغه کورنۍ تر اوسه هیڅوک هم د هغه په وجنه نه دي تورن کړي او پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو پر ضد مقدمې درج کړې دي. بلخوا ځایي خلکو مشال ډو سره په خبرو کې ویلي چې پرون هم د اعظم ورسک په سیمه کې د وسلوالو لخوا د ګواښونو ډک پامپلیټونه ویشل شوي دي. په عین حال کې د سیمې څخه د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي زبیر وزیر په خلکو غږ کړی دی چې د صبر څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت به هیڅ چاته د داسې عملیاتو اجازه ورنه کړي چې خلک کډوالۍ ته مجبور کړي. د بلوچستان په زیارت کې ځینو ناسرګنده وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولی دي. په دې اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر زکات دورانی وویل چې وسلوالو پرون د زیارت اسسټنټ کمشنر هغه مهال تختولی دي چې سره د خپلې کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. د نوموړي په خبره وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریښي دي خو دغه موټر ته اور اچولی دی. زکات دورانی زیاته کړې ده چې امنیتي ځواکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او دغه د زوی د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي خو لا تر اوسه یې څه بری نه دی موندلی. تختول شوی چارواکي د پنجاب د تونسا شریف استوګنو خو د ژوند لویه برخه د ضلعه زیارت په سنځاوي کې تیره کړې ده او څلور کاله وروسته یې د کار موده پای ته رسېده. که څه هم په زیارت کې د اوسنۍ تختونې ذمواري لا چا نه ده موندلې خو له دې وړاندې د دا ډول ډېرو بریدونو او پیښو ذمواري بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د پنځو همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی دی. د غزې چارواکو الجزیره ټلویزیون ویلي دي چې 28 کلن انس شریف د الجزیره د پنځو خبریالانو د سلورو خبریالانو او یو مرستیال په ډله کې وو چې د غزې خار په ختیځ کې د شفا روغتون ته نږدې په یو خیمه کې په برید کې وجل شوی دی. بلخوا د اسرایلو فوج ویلي دي چې دوی انس شریف په نخه کړې او وجلې دی. د اسرایل په وینا انس شریف د حماس ته یوې وسلوالې څانګې مشر پاتې شوی وو او په اسرایلو باندې پراکټي بریدونو کې ککړو. خو الجزیره ټلویزیون دا ادا رد کړې ده او شریف په خپله هم له مرګ وړاندې دا اداوې رد کړې وي چې ګنې هغه د حماس سره تړاو لري. د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې د غزې په شخړه کې تر اوسه لږ تر لږه 180 خبریالان وژل شوي دي. دا د دې وخت خبره. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدای شئ. په کوز دیر کې د نامنې خلاف د ولسی پاسون د سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوه.
په هیڅ صورت باندې حکومت تم دا درخواست کوو چې نه آی ٹی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختول شوي اسسټنټ کمشنر د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي.
فلال خو د دې راغسته او اپریشن سر ته اپریشن شروع دي. نو فلال خو دا چې لاس څه نه دی راغلی تابایل کومک سره دی.
او سوداګر وایي چې په تورخم د نویو قوانینو لکبلې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
پکار دی چې دا په ان مکمن سره حل کا چې ټریډ کې د ډاکومنټیشن رکاوټ نه جوړږي.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر 11 بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرزبندیز اعلان کړی دی. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تابع کړی ده. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د امن لپاره د جرګې هلې ځلې ناکامه شوي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل راک.
د باجوړ کمشنر انتظامیه د باجوړ په ځینو برخو کې کرفیو لګولې. هغه تل دغه سپلس مشبه د کمشنر انتظامیه په فیسبوک باندې دوی دغه اعلامیه کې لیکلي. د داخله چارو محکمې د هدایتو سره سم د باجوړ خار نه ناوګي پښت سالارزو مونډه او صدیق آباد عنایت کلی سرک باندې کرفیو لګولې. د کرفیو دوران یې د اگست 11 بجو غرمې نه تر د شپې 11 بجو پورې وي چې ټول وخت به 12 ساعتونه وي. د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو نه هم خلک کډوال کیږي. ځینې خلک د ماموندو نورو سیمو ته ځي خو ځینې بیا د خار اړخته او ګڼ شمیر پکې بیا هم د باجوړ د ځینو نورو سیمو په شمول د خار باجوړ د لوبو لوی میدان کې لګیدل کېم ته روان دي. هغلته دا وخت څهاله مشهد رډي هم دا پښتنه د عمري نومي سیمو اوسیدونکو یو د قومي جرګیز خالد خان نه کړي.
خلک په لارو کې سار دي کورونو کې سار دي. دلته حکومت د کرفیو اعلان وکړ. موږ کوشش دا دی چې کمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړه نه تلې. ټول موږ د خلکو د قومونو د خپلو حجرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. کم سرکاري کورونو بلډنګونه بیچوز وغیرہ هغه کې ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی، ډېر غټ تعداد دی. خدای مکه که حالات نور سنگین شون دا خلک بروزی او بیا به مو سره سنبالولو څه طریقه نه.
د انتظامیه د اعلامیه تر مخه دوی د لوی ماموندو په لغړی گوواټي غنمشاه بادسیا کمر امانت زګی غټ غونډی ګړیکال نیاک کلی ریګی داګ ډمډول سلطان بیگ چونترا شین کوټ ګونګ جوار انام فورو چینګی انګا سفری برګټ کی خرکې شکر او بکرو کی د درې ورځې د پاره د قانون یو سل او څلور څلوختمه ماده لګولې چې تر مخه ګرزبندیز لګیدل او هیڅ څوک په هغه ته په سرک نه ګرځي یا به د کور بهر نه وځي. دوی لیکلي دغه کلو کې د وسلوار ضد د هدفي عسکري اپریشن تابع نه ولې. د باجوړ د صوبای اسمبلی غړي او هغه ته د ترقیاتی کارونو لپاره ټاکل شوی چیرمن ډاکټر حمید رحمان هم په یو ویډیو پیغام کې ویلي د باجوړ قومي جرګې د خبرو اترو لړۍ د پیل په دوران ډېر ښه رول ولوباو. خو بیا هم د مخامخ شویو دواړو فریقونو لکه د عسکري قوتونو او طالب وسلوالو چې دواړو زورور هم دي ترمنځ ځینې خبرو باندې سلاراندله.
د عوام جان مال تحفظ د ریاست ذمہ داری ده. په دې مسله کې خدای مکا د عوامو جان دسو نقصان ورسید بیا به هم موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو. ځکه چې سیاسي خلکو سره زمونږ د عام ولس سره نور څشتنه موږ به خپل آئینی حق د احتجاج په شکل کې ریکارډ کوو.
د اگست په 11 د باجوړ قومي جرګې برخوال او د عوامي نشتنګون باجوړ ترجمان عبید سالارزی مشال رډیو ته ویلي هغه ته خلک لا هم کډوال کیږي. د همنن د ډیپټی کمشنر باجوړ سره ملاوي شوی او د دغه سیمه د وتونکو خلکو مشکلات ورسره شریک کړي.
کوم ته کوم کالجونو کې کوم کا خلک د نارو چې موږ کړی راو باسو په کار پیدا بیا موږ ورالو نوغي دا ویل چاره د کارو کړ د فار بالکل ریلکسیشن د خسر دا یو ورځ مومنت د دې بار ایریا چې کم دا پرشن د بار ایریا دا د پوه چې کوم مومنت کیږي هغه ډیر ضروری دی او دا تقریبا شپې 11 بجو پورې کړ به سبب په جنور علاقه باندې کړ پینې زمو خبره دا چې ټوټل په هر ګورنمنت څونه بلډینګان دی هغه ته الهار شوی دی اول تاغی ته لکه کوم ولنټیر دي چې کوم خلک ولنټیر دي خدمت کوي هغه ولال دي او انتظامیه هم کوشش کوي د خپل هدف پوري څنګه سو د ګاړو کمې د انتظامیه سره شته چې کوم زنه دی ویل دا کوي دا کاري مړي شپ کوي
د باجوړ د کمشتره انتظامیه په به کور شو یا کېدونکو په حواله سره په خپل فیسبوک باندې لیکي دوی دغه خلکو خدمت ته چمتو دي او دغه خدماتو کې ورسره د سرکاري محکمو ترڅنګ ځینې ځایي تنظیمونه هم شامل دي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د سیمې ځوانانو وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو د امن پسند سوري لاندې احتجاجي مظاهره کړې ده او په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده او په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو تیاری روان دي. وسیم سجاد نور تفصیل راکړي.
دا اوازونه په کوز دیر کې د امن لپاره شوی مظاهره کې وحل کیږي. د کوز دیر ولس د اگست په لسمه د دیر قانوني پاسون په بلنه د امن پاسون په نامه د ضلع په مرکزی خار تیمرګره کې احتجاجي مظاهره وکړه. په یاد مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو او سماجی تنظیمونو کارکونکو برخه واخسته. احتجاج ته ورغلي خلکو د ځان سره سپینې جنډې ورغړې وې چې پرې د امن شعارونه لیکل شوي ول. په کوز دیر ته مرګره کې امن پاسون په داسې حال کې اوربلل شوی او چې په خبر پختونخوا کې د امنیت وده خراب ده او د دیر په میدان سیمه کې د اپریشن ګنګوسی روان دي. په احتجاج کې شرکت کوونکو د کوز دیر ملک شاه فیصل ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
دا څومره حالات چې سو خرابې دي ته هم د قانون پیغام دی چې د خدای رسول خاطر وکي دا وطن چې کوم دی د چا د پاره چې دا جګړه شروع کړې ده دا جګړه دا د وسایلو جګړه ده دا ډالري جنگ دی او د دې ډالري جنگ نه مونږ ان شاء الله په هر دا وګړي د ټول دیر د ټول پښتونخوا دا ټول براوزی ان شاء الله او دا ډالري جنگ ته به دا خلک نه پریدي. مونږ په هیڅ صورت باندې حکومت ته دا درخواست کوو چې نه آی ډی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
د یاد امن پاسون نه وړاندې هم په دیر کې وخت پر وخت د امن لپاره احتجاجونه شوي دي. د دغې نه علاوه د دیر سره سیلمه قبایلي ضلع کې د امنیت وضع خراب ده او د حکومت لخوا په کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ویل شوي دي. په باجوړ کې د اپریشن پر ضد اولس وخت پر وخت احتجاجونه هم کړي او د حکومت امنیتي ځواکونو او وسلوالو سره یې جرګې مرکې هم کړي خو لا به نتیجې په نظر راځي. په تیمرګره کې په احتجاج کې برخه اخیستونکي سیاسي او سماجی کارکون حیدر جان مشال ریډیو ته وویل
په دې وطن کې کوم وګورو باجوړ کې مور بل دی په میدان کې مور بل دی دغه ملګرو ته خواص کوم چې په دې پاسونو کې شرکت وکړي چونکې کداغه زګونو کې دا ور مړ نسو دا ور با دلته هم راسي. دا د دې جواب دی چې دا خلک پرم نه خلک دی دلته چې خلک راوځي دا دغه ترهګرو ته هغه قوتونو ذات په دې خاوره د سټیبلایز کول غواړي دا غو نریټیو د سیکست ورکړي چې دا خلک پرم نه خلک دی دیو په یو قسم حالاتو کې د خپل موقيب د خپل امن نه نشته کی.
په خبر پختونخوا کې لسبان دي دریو کلونو راسي نامني زیاته شوه دا او وسلواله ډلې په پولیسو امنیتی سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په تیرو کلونو کې ولسی وګړو سیاستوالانو او فعالانو د خبر پختونخوا په بیلابیرو برخو کې د نامنیو پر ضد پراخي مظاهره ناستي او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتی چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او پر دې لړکی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوزدر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو ورزو بلوچستان ته چرته چې په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولې دي. وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي، خو دا غ موټر ته ور اچولې دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او د غزوی د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه صبرې نه دی موندلې. ایوب ترین نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان په ضلع زیارت کې امنیتي سرتیرو د اسسټنټ کمشنر زیارت محمد افضل او داغه د زوی د رخصت کولو لپاره عملیات پیل کړی دي، خو تر دمګړی پورې څه بره نه دی مندلې. اسسټنټ کمشنر زیارت اگست په لسم نیټه هغه مهال د جنو نصرګند وسلوالو کسان لخوا وتښتول شو کله چې نوموړی د خپل فامیل سره د زیارت و زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی و. په دې ترڅ کې د اگست په لسم نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د زیارت مستیال کمشنر زکا دوران اول چې د پیښ پر مهال وسلوالو د اسسټنټ کمشنر فامیل ډرایور او ساتونکو پریښې دي، خو دغه موټر ته ور اچولي او بیا تللی دي. د نوموړي په خبره چې اوسم امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات روان کړي دي، خو د غرنی سیمې له امله تر اوسه څه بری نه دی مندلې.
ګورنمنت خو خود دی راته ویل چې تیار کومک فکاري چې کوم تیار کړی وو، د موټر سیستم تیار وو، چې ټیم وو بم ډیسپوزل کوم یو کوټ سره واسو یو د پرمټ سره واسو دا اوسم مو هیلپ واخلي د لارم په کلیر کړه. د دې چې دا سمارټ پټ سټی کې کوم دغه وو چې دی وو پر برانچ هغه مر سره په کانټیکټ کې وو. فلال خو د دې دغهسته او اپریشن سره اپریشن شروع نو فلال خو دا چې لاس ته نه دی راغلی تابایل کومه سره پی
نو مړي زیات کړه چې اسسټنټ کمشنر محمد افضل په خټه د پنجاب د تونسیز شریفي اوسیدونکو وو، خو د ژوند له برخې د ځله زیارت په سنځاوي سیمه کې تیر کړی دا. کچن د زیارت د اوسنی پیشي ذمہداری تر اوسه چا نه ده قبل کړي، خو په تیر وختو کې د دا ډول زیاترو پیشو ذمہداری بلوچ وسوالې ډلې بیلې قبل کړي دي. یاد میچ په بلوچستان کې پروانه اونۍ کې اوزل بیا د امنیت وزا ترنګلې سوې ده، ځکه چې د دې خل مخه د اگست په لسم نیټه د ضلع مستون په سپیزل سیمه کې د جنو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا د اورګاډي پټړۍ یا سړک په چاودېدونکو مواد والزول شو، چې له امله د کوټ څخه د پېښور په لور روانه جعفر اکسپرس انجن او پنځه ډبې لوېدلې وې، خو څه ځاني زیان نه و اړولې. وروسته له دې د اورګاډي د ادارې چارواکو د اگست په لسم او په څوارلس سمن نیټه د کوټ څخه د واد و نور برخو ته د اورګاډو تګ را تګ څه ډول دی. په کوټ کې د اورګاډي د ادارې وان کاشف احمد وینې دي چې د اگست د 15مې ورځې څخه په بشپړه توګه د کوټ څخه د واد و نور برخو ته د اورګاډو تګ را تګ برته پیل شي. د دې خل مخه د افغانستان حکومت د اگست په شپږ د اگست شپږمې نیټې راځي د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې موبایل فون ډیټا انټرنیټ بند کړی دی. دا ډول د اگست د لومړني نیټ څخه بیا تر پنځلس سمې نیټ پورې په ټولو صوبو کې دفاع یو سل څلور څلوېښتم لګولې ده، چې له امله د هر ډول اصلي نمایش بند او پر موټر سایکلانو د دوو کسانو ګرځېدل هم بند دي. د دې سره سره د پنځو یا پنځو څخه زیات کسانو پر یو ځای نشي ګرځېدلی. د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په څلورمه نیټه د جنو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا اسسټنټ کمشنر توند حنیف نورزی تښتول شوی و چې تر اوسه نه دی راخوش شوی. وروسته د یادې پیښې ذمېداري بلوچي وسلوالې ډلې بېلې قبله کړې وه. په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویاد شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه د اګست په یولسمه نیټه و مشال ډډو ته وویل چې په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات روان دي، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې څه بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سوداګر وایي چې د پاکستان د کسٹمز چارواکو ورته د تورخم په پوله د افغانستان څخه د یو شمیر شیانو د راوړلو لپاره سرټیفیکیټ اف اوریجن یا د شیانو د اصلیت سند لازمی ګرځولی دی چې ورسره د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. بلخوا د تورخم کسٹمز چارواکي وایي چې د ځینو شیانو ټیکسونه کم کړي دي او د نورو پاړه لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنې کړي دي. فرحت شینواری نور تفصیل راکوي.
سوداګر وایي چې دی نوی قانون په سوداګرۍ کې ګډوډي او ځنډ رامنځته کړی. دوی ویلي چې له دې قانون عملي کېدو نه مخکې افغانستان نه په کویلا، سوپسټون، انګورو، مڼې او ټماټرو پاکستان ته په راوړلو کې په ټیکس کې رعایت ورکړل شوی و، خو اوس ترې دا سهولت اخیستل شوی او دوی ته دا شیان امپورټ کول ډېر ګران پریوزي. د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دې نو قوانینو سره په دواړخیز تجارت باندې اثر پرې وتلای.
کوم ټیکسونو ریډکسیشن چې وو په انګور او ایپل او ټماټرو افغانستان طرف نه او کیلاو کینو الو هم دې طرف نه، نو په دغه کې مطلب دی چې کوم اگریمنٹ شو 50% ریڈکسیشن ٹیکسونو کې راغله. ظاهر خبره چې اورنۍ کاروبار سوستونه کولرنۍ کاروبار دی، داسې کاروبار کې رکاوټ راشي ودرګي، نو هغه اثر ورزګي په تجارت هم ورزګي او په ضرورتونو ورزګي. په کار دی چې اره ماهانه میټونه وشي سره او ډاکومېنټیشن کوم پرابلم دی چې دا په ان مخبند سره هلکا چې ټریډ کې د ډاکومېنټیشن رکاوټ نه جوړږي.
مجیب شینواری ویل چې دواړو خواو چارواکو سره خبرې روانې دي او ضربه دا ستونزه هواره شي او ټیکسونه بورته بیرته راکم کړل شي.
دا سرټیفیکیټ اف اوریجن کومې شو و سپیشلی سوفټون او کوله کې، نو سوفټون کې خو بیا تقریبا دوا هفته کې هغه سولوشن راووت. بیا په کوله کې چې کومې شو ټیکنیکلی شو هغه ویډیویشن شو او ورسره د ویټ شو او ورسره د اکسپورټر امپورټر فارمیټ شو، نو هغه باندې تقریبا مونږه په کوله کې کم از کم دوا میاشتې نه تر دوه نیمو پورې ولګېدې. خو بهرحال اینډ اغم فارمیټ برابر شو.
تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهمه تجارتي لار ده. سوداګر وایي چې په تورخم باندې یو شمیر سفری محدودیتونو لګولو لوجې دوړخیز تجارت حجم مخ په کمیدو دی. دوی غوښتنه کړې چې باید په دې دروازه دې ورته نرمي پیدا کړل شي چې دوړخیز تجارت ورسره بیرته وده ومومي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی صدیق اکبر مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی د تورخم د سوداګرو اتحادیې سره خبرې روانې دي او دوی پر خپل لوړپوړي چارواکي هم خبر کړي دي او دا ستونزه به زر هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو د کوارډ ګل افریدی لومړی خزه دا چې په دغه ضلع کې د خزو لپاره د ګاډي د ډرایوینګ د کولو سکول پرانسته دي. دا وایي شروع کې به د ټولنې د خلکو لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لوڼه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دي چې اوسه پورې پکې 300 پورې خزو ته ډرایوینګ خودلی شوی دی. ګل افریدی ته د ډرایوینګ سکول پرانستلو خیال څنګه راغی او خپل کلا او څنګه ډرایوینګ زده کړ په دغه موضوع ور سره زمونږ همکار خالد نیاز خبرې کړې دي.
ما ته دا ضرورت د سره غلې و چې ما سره اسلام آباد کې دوا ګاډي وو ما بچي وړو او جوړی کم دماکې شوې ډېر خلکو ته یاد دي نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو کا ما سره ما ډرایوینګ دا وای ما سره لیسنس وای نو ما خپل بچی ګاډي کې کنه وړي زبم کو هارت ته لاړه وای ډېر خلک په خپل ګاډو کې او ته اسلام آباد نه عموما غځه کې یو سیټ ته کې نستلو بچو سره بے چیزا دوبائی تلاڑا مغازی ما اخبال حزبنٹ دویلوی چیزا ڈرائیونگز دا کوم
چکل تاسو دا ڈرائیونگز دا کولو سو چکڑو نو دا کورنائی لخوا تاسو سا مشکلات مخی تراغلی دی
خمخا دار وو دیلی ورونو حتی کور که ما یو بچه استر و اغیلو اب دا خلق بچه یهی او ننم دس خلق شتا دی چی اغا اخبال کور نزید فکر دی خلق و فکر کئی چی دا خلق بو سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اگر ٹیم کے خلق نا جی اخپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا وہ ماں بانے چکار بگار ہوا چاہیے خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس وا خستلو بے ما اخپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلہ خود شوق پیدا ہو شے جرے دالے سس ما خستے دا زپ دی باندے کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما نو کلا ما معلومات وا کول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کے شوالو غزه ما شپاره سکالا ڈرائیونگ کړه دا انسٹرکٹر او ما سره دام یو ریکارڈ رچ ما سره اونلی لوکل خلکو یعنی غزی ولا عربیانی ورکی وی
کوهټ کی تاسو د خلنا او پکم سوچ باندې د ڈرائیونگ سکول پرانی ستې دے
چې زه کله دل تراغ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه اوس دا سکول د زای کوهټ کې خلاصوم چې د زای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچی دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڈیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی نو کار دزے ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویلو چھتا خاما خا کا سکول کو لاؤ اے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یلو چھنا دزے چکلا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا اگو ویلکم کڑی دی اگو ویلو دشی کا میں او کو ہاٹ کے چھ دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرا دا چې قسم تاون وی موږ در سره کو نو الحمدلله چې ما یو هغه افس کې 5 کال تقریبا 3 نیم کال مې تیر کړو او اوس ما شفت کړی دا د څه کې بل نو خاص تر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدلله څوکم رځي ډیر خپل افس تا
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې تر اغلې دي
کله ما سٹارټ کړو نو چې کم زه نه مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو غدا ویلو چې خزه گاډه چلای خزه گاډه چلای نو ماته دوره غسار اتلا چې یا الله دوکې بودا شعور کله رچی خزه خو جهاز چلای ها جهاز په اسمان کې وړوي هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوري کوي رکشا چلای به دل تک گاډي تا ویری یي مشومان مشومان جنہ کې الکان چې لارې کې لو لوبي کوي هغه مو ویلو چې خزه گاډه چلای نو وس الحمدللہ چې هغه شې نشته دا ویل چې موږ په دیهاتو کې هم ټریننګ ویر کو دیهات والا خزم رچی د زنه له سس واخستلې نو هغه مو چلین الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور به رچی ټولو کې کنه شروع کې چې څوکم قدم د اوسم د سې جینې کې رچی چې مو پهل جینې کې یو شدار وتی د فیلډ د ډرایوینګ نه کولای تا
اوسه پوری تاسو سم رخصت تا ډرایوینګ خو دلې دی
لیډیز چې دی تقریبا 2-300 فیمیل چې دی نو هغه اوسه پوری لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دی دونه خپل ګاډي چلای ام دسه میل چې دی نو میلو خو حساب نشته دا غو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی هغه سپورټ وکړي هغه باندې لیسنس والی دا لایف ټایم پکريږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او زموږ ایپ چې کوم دی په موبایل فون باندې هغه باندې هم اوریدئ شئ. همدې سره موږ د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یولسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی دی. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو او یا د ښار د لوبو په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناء الله په ډزو وژلی دی. سیمه ییز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د برمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جومات خواته په نښه کړې دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په زیارت کې زرو ناصرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د هغه زوی تختولي دي. چارواکي وایي چې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر پرون د هغه مهال تختول شوی دی چې سره د خپل کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. چارواکو زیاته کړې ده چې وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي خو د هغه موټر ته وور اچولی دی. د ګلګیت د دینور په ناوې کې د خاورو د کمر راخویدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوبل دي. د ګلګیت بلتستان د حکومت ویان وایي چې په خاوره کې اوس هم 15 رضاکاران بند پاتې دي چې د ژغورنې لپاره هلې ځلې روانې دي. او د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د خپلو 15 همکارانو د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. اوریدونکو داو د دې وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمایزه او نړیوالو چارو ترازو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو لاسرسي په زیاتیدونکو توګه محدود شوی دی. یوناما د کال 2015 ل اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نامه خپل نوی راپور کې زیاته کړې ده چې د واکمنو چارواکو لخوا وز شوی تګلارې معنا دار بحثونه ځپلې دي او د رسنیو کردار محدود کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د اگست 15 خپور کړای زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلیسي پالیسي د بشري حقونو نور مسلو ته د رسیدو سربیره معنادار بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدود وی. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتویاتو د خبرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندۍ موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صدر سوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل سي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتی، سیاسی او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسائل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولي خبریالانو سازمان RSF د اګست په 8 وویل چې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمېر 1500 ته رسېدلی دی.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بار وړونکو سوداګریزو موټرو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستیالان وایي چې پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي دي ځکه چې په خبره د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی. یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی وایي له همدې امله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني ګاډې چې افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او همداسن د پاکستان ویزا چراغ ډیر مشکل تقریبا سره ملاوی گینه. مو خو کراچي گاډیو کراچین لغلو ترانزیت گاډیو دل تیار اس 15 ورځې میدانې وته یغه کې و درولو به چراغ خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګیری او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي او داسې تکلیف و دغه سره مخامخ یو شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلون کې چې دی حمله غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګو افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي دي
ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې دا چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزو منله. د تورخمبلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څوم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزن ورکي چې موږ دا لیکل د سې شوی چې پاکستانی لارې نمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به ووزی او افغاني رور مې چې دی افغاني نمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبر د سې دا چې 95% چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه لګ ورکي.
که څومره طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې ښارګوټي کې له درې تر څلور سوه تشې لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوری چلوونکو او مرستیالانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمي کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څه هم د تېرې جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د سلو ډالرو په بدل کې یوه کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي، خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید دا تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي چې په هیوادونو په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو ننګونو ترڅنګ اوس مهال دوی د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. تفصیلی په دغه راپور کې
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو تر څنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
یو ځل د پولیسو له لوري ونیول شو اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغانه خبریاله مرضیه چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید، د پولیسو له تاوتریخوالي، امنیتي فشارونو، اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې د دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یو اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو، شړلو، ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبریالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او د دوی د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل پیل کړی دی دا چې د ماشو افزایش قابو کړي. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلونه لګي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شینواری په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمیر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډی کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ځای کو په کولاو میدان باندې هغه اوبو توی کو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نکی. عموما دا ان چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشی د پاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنا خلق استعمالوی نه او مغه سه سو سو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کوم مثبت پیخه نه دا ریپورت شوی. خود دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشک هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه کا باڑا ڈوگر اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹو نوڑتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چی ڈینگی ناروغی دیو خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز اتبا ہڈوک خوگ کیا وسال او دا نبز رفتار کمیدل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونو نو تور شی هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د درک کېدو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخت خواشنی څرګنده شوی ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لادرک کسان ستونز یوازې منی بلکې دا هم وایي چې ډېرې کسان د لادرک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه مشر کاشف پانزي صداسي راته راکړي.
جبري کوم شد دې چې دې د دغه خاتمه وشي کوم خلک چې د علاقه دي علاقه کوي دوی باید چې عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې چې مکله د لادرکه بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وایس بار بلوچ مسنګ پرسن د مرکزي مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوئ، نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډیری کسان لادرکه دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي د هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زوره د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترهګرۍ ضد د قانون یا ایکټ لاندې بېل څه ثبوت یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوې ده. په رپورټ کې د مځکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی، او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویاند شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د هواري په خاطر ډیری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډیری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډیری داسې کسان دي چې هغه و غرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیښو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلی وو، بلکې د صوبې پر بیلابیلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبایي سملی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبي وزیرستان یو وزیر لوا چې وروستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. په دغه موضوع زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو.
کچرته مونږ د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو، نو په بنو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل یا نیسیل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل، دا په بنو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پراته
ده. بالکل بکاخیل دي چې په شوال کې
دا شپېته زره چې مونږ حساب وکړو نه، دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حساب وو مونږ. دا په دې کې عثمان زای ځان له ډېر زره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی، او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشتنه شوې وه نو په هغې کې ډېر شپېته زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروسته د انګرېزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وه او دا بیا تقسیم وشو، څنګه تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو، نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې دوی د انتظامي امورو سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري، دا د یو ډیپټي کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتلو جوګا نه وه. بل دا هم وه چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز تک زیات مسئلے جوړ کړي وي یا زیات ریزیسټنس احتجاج مزاحمت کدو بکجا مسلح مزاحمت کدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کدو خصوصا د چکلا د ملا په واندا دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم وکړو انتظامي شو بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسودو په میاشت کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسودې چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکال نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسید دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر هوا کوي لکه مثال هغې چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسیدو سره کښېنو مونږ د درې مسیدو سره خبره نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوسه پورې هم د وزیرو د مسیدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کښې دننه یو خو په ښکاره په ځمکه دی بل په ذهنونو کښې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په واندا د مزاحمت نه وروستو او انګریز د خپل مزاحمت د اثارولو دپاره بل غریزه علاقه وه حقیقت کښې هغوی ته مشکلات هم وو نو هغوی غوښتل چې مونږ وړه وړه دغه کښې یونټو کښې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولی شو
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامنۍ چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د اتفاق یا د یووالي کې یو خنډ وي
خنډ خو خامخا جوړېږي ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنۍ قوت وي هغه اوچته وي په تاریخي تنظر کښې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کښې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت یې محسوس کړی وی خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی خو د دې نقصان چې کوم دی لکه اوس دا دي چې که چېرته په نارت وزیرستان کښې چې اوس تاسو د عثمانځای په شکل کښې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کښې ډېره په تېزۍ سره د عثمانځای د جرګو په شکل کښې وینئ د هغې د اتڼونو په شکل کښې وینئ نو هغه سیز ته که اوس دلته په عثمانځای کښې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نارت پې خو زه هم یم نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي نو د دې دا تقسیم به نور هم زیات شي او د دې ګټه به چې کومه دلته ضرورت دی د بدامنۍ دپاره د اتحاد د بیروني سازشونو دپاره د اتحاد د اندروني مسایلو دپاره د اتحاد نو هغې ته خو تاوان رسي
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال رډیو پر یوټیوب انستاګرام ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاټ کام یې پته ده
نور پزړه من زایي چې سوا
سبب میں
جڑا پتا پسے کا جتر سباب می جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا سودا شیر تماشا میں ساد مخد تماشے کا شیر تماشا میں ساد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارہ